السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په خبرونه کې بدر تا ملي هم زده خبرونه وړاندې کوي او تکنیکی همکار برا سره اسحاق اميري وي په دې کړه کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د زنونو ربر خو د افغانستان په اړه رپورټونه ووره خلومړي د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار ملي هم زده درته وایي
السلام علیکم ته ټول اول پامخړه د خبرونو سرټکو ته د افغانستان په سرخار کابل کې لپوزی اکیډمۍ سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسوالو ترمنځ نښته دوام لري د خیبر پښتونخوا سیمه د خزو د مسلو هواري لپاره یو هیلپ لاین شروع کړی دی او امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر ټرمپ د مهاجرت نوی فرمان په فهرست کې به د عراق نوم نوی شامل تفصیل چارواکی وای په کابل کې په دوه بیلابیلو امنیتی پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي او اته دیرش نور ژوبل شوي دي نن د کابل په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې لومړی یو ځانمرګي برید وشو د کورنو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته وویل چې یو برید کوونکی د کابل په لویدیځه برخه کې د پولیسو ودانۍ ته ورننوتی دي هغه په خبره د پولیسو او وسلوالو چې شمېر یې نه دی معلوم ترمنځ لا هم نښته روانه ده د عامې روغتیا وزارت چارواکي محب الله زیر ویلي چې دوه کسان وژل شوي دي او دا مهال اته دیرش زخمیان هسپتالونو ته وړل شوي دي د چارواکو په خبره په دغه سیمه کې لا هم نښتې دوام لري د نجیب دانش په خبره بیا د کابل په ختیځه برخه ارزان قیمت سیمه کې چې دولسمه امنیتي حوزه ده هم دوه وسلوالو غوښتل چې امنیتي حوزې ته لاړ شي خو تر پیژندل کېدو پس وژل شوي دي د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دواړو پیښو ذمواري قبوله کړې نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په 14مه سرمشیزه کې غړو هیوادونو په سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ غږ وکړو د پاکستان په ګډون غړو هیوادونو د تجارت اقتصاد انرژي ترانسپورت زراعت او سیلګرۍ په ګډون د ساينس او ټکنالوژي په برخه کې په لا زیاتې همکارۍ ټینګار وکړ تر غونډې پس له مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا یو کامیاب غونډه وګرځوله او وی ویل چې غړو هیوادونو د اسلام آباد د اعلامیې توثیق کړی دی چې مهمه نقطه یې د غړو هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتول او تجارت
په دې غونډه کې د توانایي بنیادي ډانچه او د ملکونو ترمنځ تجارت لپاره د علاقایي همکارۍ په ضرورت زور ورکړی دا به زموږ د ولس د ګټې لپاره ارزانه توانایي ورکولو کې کومک کوي د دې تنظیم غړي ملکونه د همکارۍ د مضبوطولو په اړه پوره ازمدي
په غونډه کې د ترګري سغدریزي او د مخدره موادو مخنیوي په اړه هم اتفاق شوی دی د سازمان غړو هیوادونو کې پاکستان ایران ترکی کرغستان کازاکستان ترکمنستان تاجکستان آذربایجان ازبکستان او افغانستان شامل دي د خیبر پختونخوا اسمبلی د زما اواز په نوم د خزو د مسلې هواري په مقصد یو هیلپ لاین شروع کړی دی د خیبر پختونخوا د خزو پارلماني کمیټه یا کوکس مشر میراج همایون مشال ویډیو ته ویل چې په اسمبلی کې د لری پرتو سیمو خزینه استازي نشته نو ځکه د خزو مسلې ته چارواکو د رسولو لپاره د یو پلیټ فارم ضرورت و چې اعلان یې پرون د اسمبلی په غونډه کې وشو
نور هغه خو خبريګم باندې کوم انفیر کې چې وی دي چې باندې تیزاب ورزيږي سو کو سو دي خو زموږ شي پته نه لګي نو زموږ کار خو قانون سازي دي نو دا خو موقع غي لمغه وش پر کول شو کنه
دا هیلپ لاین چې د خزو پارلماني کمیټه پاک ویمن او امریکایي مرستندوره ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته جوړ شوی دی مقصد یې د جنسي تیریو کورنو جګړو او نورو مسلو ښکار خزو ته خپل ستونزې نیخ په نیغه اسمبلی ته د رسولو موقع ورکول او د دوی ستونزې هوارول دي خزې به کولی شي چې د سهار نه هونه په ټاکل شوي ټلیفوني شمېره خپل شکایتونه درج کړي د هیلپ لاین لپاره د قانوني چارو ماهرین ټاکل شوي دي د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت پر راتلونکي تعلیمي کال کې په سکولونو کې دریو مقامي ژبو کې د زده کړو ورکولو فیصله کړې ده د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم رسنو ویان نجیب الله خټک نن مشال ریډیو ته وویل چې په پرایمري سکولونو کې به د چترالی سرایکه او هنکو ژبو کې زده کړې شروع کوي تر دې مخکې په پرایمري سکولونو کې د پښتو ژبې کتابونه شامل کړل شوي ول د نوموړي په خبره د دغو مقامي دریو ژبو کتابونه چاپ شوي دي او له دې سره به د صوبې د جنوبي ضلعو زده کوونکو سره ډېره مرسته وشي خبرونه د مشال ریډیو ناوره د افغانستان دفاع وزارت وایي راتلونکي کال خپل هیواد خپل پام د هیواد ناکرارو سیمو ته اړوي د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان ځواکونو د راتلونکي هجري شمسي کال لپاره چې پیل ته درې هفتې پاتې دي پوره تیاری لري ښاغلی رادمنش ویل ډېر تمرکز به پر هلمند فراه فاریاب ننګرهار بدخشان او د بغلان پر ولایتونو وي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نیټو لپاره د خپل قوي ملاتړ په اړه اشاره ورکړي او د امریکایي ولولې د تازه کولو په حق له لژمنې په کولو سره په پوځي لګښتونو کې پر زیاتوالي غږ کړی دی. د فروری په 23مه د کانګرس ګډې غونډې ته د خپلې لومړۍ وینا پر مهال ښاغلي ټرمپ خپلې هغه ژمنې تکرار کړې چې د انتخاباتي کمپین پر مهال یې کړې وې. نوموړي د کورنیو مسلو یادونه وکړه چې امریکایي ښارونه له پامه غورځول شوي، امریکایي کارکوونکي تر اغېز لاندې دي او د صحت په برخه کې قیمتونه زیات شوي دي. هغه ویل د امریکا بنیادی ډانچې ته د توجه ضرورت دی او د مهاجرو لخوا جرمونو کې اضافه روانه ده. ښاغلي ټرمپ له خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ماتې ورکولو په اړه هم ژمنه وکړه. امریکایي چارواکو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته پرون ویلي دي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مهاجرت نوي فرمان په فهرست کې به د عراق نوم نوي شامل. په هغه فهرست کې د شاملو هیوادونو پر وګړو امریکا ته په ورتګ عارضي بندیز لګول شوی. یو شمېر چارواکو خبري ایجنس ته ویلي دي چې دا فیصله د دفاع او بارنو چارو وزارت لخوا تر فشار وروسته اخیستل شوی چې پر سپینې ماڼۍ یې زور راوړي چې په فهرست کې د عراق په نوم یو وار بیا غور وکړي، ځکه چې دغه هیواد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنګ کې مهم رول لري. یو چارواکي د نوم نښودو په شرط خبري ایجنسی ته ویلي چې شپږ هیوادونه ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن به لا هم په هغه فهرست کې وي چې پر وګړو یې مخکې هم سفري بندیزونه اعلان شوي ول. دا بندیزونه به تر نوي ورځو پورې دوام لري. چارواکي وایي چې نوي فرمان به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي. تر دې وړاندې د مهاجرت فرمان چې په جنوري کې ولسمشر ټرمپ اعلان کړو عدالت ځنډولو. سپینې ماڼۍ په دې موضوع د خبرې کولو نه ډډه کړې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال محمد عمران نور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 9.22 روپۍ او 9.28 روپۍ. یو پاوند په 1.22 روپۍ او 1.25 روپۍ. یو یورو په 1.12 روپۍ او 1.43 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ اخیستل کیږي او په 1 روپۍ یو کم 5.50 خرڅول کیږي. په یو پاکستانی روپے 306 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیات د محکمې تر مخه پر راتلونکو سړي رښتو ګڼټو کې د پیښور په ځینو سیمو او بنو کې د باران امکان دی. ولې کوټه کې به موسم یخ او وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 21 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 42 درجې سانتي ګریډ وي. په بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 15 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 44 درجې سانتي ګریډ او کم نه کم 2 درجې سانتي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په کابل کې په دوو بیلابیلو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان سرمشري څخه کې د تراګرۍ په ختمولو دغه سي د غړو هوادونو ترمنځ په همکارۍ زیاتولو خبرې شوې دي. یو کار په وای
پسو ګورې چې دا اوس کومې فیصلې به وشي تقریبا همدغه فیصلې به په تېره غونډه کې شوي. آیا هغه فیصلې څومره بیا عملي شوې؟ هغه چې کوم عملي مشکلات دي هغه څومره کم شو؟
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت وایي چې راتلونکي تعلیمي کال نه به په سکولونو کې د درې ځایي ژبو کتابونه شروع کوي.
یورپ ته امریکې ته وګوره هغې ټول خپلو بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، نو ځکه د هغه بچو پوره صلاحیتونه په کار راځي.
د جنوبی وزیرستان مسید قبایل وایي که د مردم شمارلې لپاره په فارمونو کې د دوی د کډوالې خانه بحال نه کړل شوانو پر ضد به احتجاج وکړي.
اول د په هنګامي بنیادی نه بندي چې د ټي ډي پیز یا د آی ډي پیز کې مخانه دو ا حق ته ورکړای شي. ټرایبل ته ټول ته خصوصي تور باندې مسید کوم ته، چونکه مسید کوم پوس په خپل ځی ایڅوک پته نه دی.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې او څنګه چې په خبرونو کې به هم تاسو اوریدلی وي چې په کابل کې په دوو بیلابیلو پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. دا وخت د مشال ریډیو خبریال نسیم شفق را سره د ټلیفون په کرخه دی. نسیم شفق، راته دا وایي چې په کابل کې دا چې کومې دوه بیلابیلې پیښې وشوې په دې کې څومره خلکو ته مرګ ژوبلا اوخته ده؟
سلام وړاندې کوم. په د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل ښار په نننیو امنیتي پیښو کې د وژل شوو شمیر 3 تنه ښیي او وایي چې نږدې 30 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویاند وحید الله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې دوه تنه په شپږمه امنیتي حوزه کې او یو تن په 12 امنیتي حوزه کې چې جمله درې تنه کېږي دا وژل شوي، خود دا څرګندونه کړه چې په وژل شوی او ټپیانو کې څوک شامل دي. دغه راز د کابل امنیتي مسؤولان وایي چې دوړه پیښې صرف تاییدی او وایي چې لا تر اوسه هم د کابل ښار په لویدیځه برخه په شپږم امنیتي حوزه کې خال خال ډزې روانې دي. که څه هم له دې مخکې یو امنیتي مسؤول ویلي و چې هلته کوم کسانو چې حمله کړې هغوی وژل شوي دي او تصفیوي عملیات هم پای ته رسېدلي، خو په د کابل ښار په ختیځه برخه په 12 امنیتي حوزه کې چې دوه تنو غوښتل حمله کوونکي چې د پولیس یو مرکز تر نوځي هغوی لمخکره د پولیسو لخوا پیژندل شوی او د دوړو خو ترمنځ دز شوی. په دغه دز کې د دزو کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې یو تن اسکر وژل شوی او نه نور ټپیان دي چې تر اوسه لاندې معلومه چا ټپیان ټول امنیتي ځواکونه دي او که عام وګړي هم دي. تر اوسه پورې معلومات هم دادي او دا چې دقیقا څومره کسان وژل شوی او څومره ټپیان دي امنیتي مسولینو تر اوسه په دې اړه کومه دقیقه شمیره نه ده څرګنده کړې.
سمه ده، ډیره مننه نسیم شفق د معلوماتو راکولو. اوریدونکو، په کابل کې په دوه بیلابیلو پیښو کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي ده. دا معلومات تاسو د نسیم شفق نه اورېدل. د وسلوالو طالبانو ویاند سبیح الله مجاهد د دواړو پیښو ذمواري منلې ده. دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. په اسلام آباد کې شوی د اقتصادي همکارۍ سازمان غونډې راتراګري سخت دریځ او د منشیاتو مخنیوي په اړه اتفاق کړی دی. د غونډې نه وروسته وزیر اعظم نواز شریف خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د ایسیو غړي هیوادونو خپل منسي رابطې د مضبوطولو اراده کړې ده. د اسلام آباد اعلامیې په مهمو نقطو کې د غړو هیوادونو ترمنځ رابطې زیاتولو، تجارت ته وده ورکول شامل دي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
وزیر اعظم نواز شریف په وینا چې په دې غونډه کې د غړي ملکونو ترمنځ د رابطو د ودې په اړه خبرې شوې او په اعلامیه کې خپل منسي روابط د مضبوطولو په ضرورت ټینګار شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف خپل خبرو کې وویل چې د ایسیو غړي ملکونو لبه ریل، ځمکني او فضايي رابطو ته وده ورکول وي.
په دې غونډه کې د توانایي، بنیادي ډانچه او د ملکونو ترمنځ د تجارت لپاره د علاقایي همکارۍ په ضرورت زور ورکړی. دا به زموږ د ولس د ګټې لپاره ارزانه توانایي ورکولو کې کومک کوي. د اقتصادي همکارۍ سازمان د ولس لپاره دی او هم دغه وجه ده چې موږ د ولسونو ترمنځ رابطو او د سیلګرۍ د ودې لپاره مهم ګامونه اوچت کړي. د دې تنظیم غړي ملکونه د همکارۍ د مضبوطولو په اړه پورزمدي چې مشترکه چیلنجونو لکه موسمیاتي بدلونو او د خوراک د تحفظ د حل په اړه کار وکړي.
له دې وړاندې غونډې ته د خطاب پر وخت د پاکستان وزیر اعظم وینا وه چې علاقایي رابطې مضبوطولو لپاره ایسیو یو مهم فورم دی. د اقتصادي سازمان 14 غونډې ته د خطاب پر وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ایسیو لویه سیمه لري او د ترانسپورټ او انفراستراکچر بغیر اقتصادي ترقي ممکنه نه ده. د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې په موقع د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان وینا وه چې د علاقایي رابطو د ودې لپاره ترکی خپل کردار لوبوي او د سیمې د ترقۍ لپاره علاقایي رابطې مهمې دي.
لبد مرغ افغانستان نشي کولای چې د ترهګرۍ په چیلنج قابو ومومي. د هر قسمه ترهګرۍ د مخنیوي په اړه موږ له پکار ده چې خپل همکاري نور هم سیوا کو او ترکی ډیر چمتووالي سره د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کوي. موږ لبد وسلوالو ډلو نه ځان خلاصول وي دوی بې ګنا خلک وجني.
په دې موقع د افغانستان نمائندګي کوونکي د افغانستان د ولسمشر خصوصي نماینده حضرت عمر ساخلوال اویل چې د نننۍ غونډې د لارې به دا یو ښه پیغام وي چې وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان پوله چې د تیرو د دوو هفتو راسې بنده ده هغه د خلاصولو هدایت وکړي، ځکه چې دې لوجه عامولس ته ډېر مشکلات دي. د نوموړي په وینا چې علاقایي کومک لپاره امن او ثبات ضروري دی.
د خپل انفرادي صلاحیتونو لار خلاصولو لپاره موږ له خپل پالیسیانو ته د نوي شکل ورکولو ضرورت وي چې هغه امن او ثبات ته وده ورکړي. د دې ترڅنګ د انفراستراکچر په مټ کې د غړو هیوادونو وړتیاوي زیاتولو او د رابطو پراخه کولو په لار کې موجود خنډان به هم لري کول.
غونډې د خطاب پر وخت د ایران ولسمشر حسن روحانی وینا وه چې د سیمې اوږدمهاله پروګرامونو لپاره اقتصادي همکارۍ سازمان نه کومک ترلاسه کېدای شي. ولسمشر حسن روحانی زیاته کړه چې ترهګري او تکفیري ډلې موږ ټول لپاره یو مشترکه خطر ده. دا اوس ضروری ده چې موږ دې سره مقابلې لپاره خپلو کې رابطې او همکاري سیوا کړو. واضح دی په دې غونډه کې د ایران، ترکی، اذربایجان، تاجکستان او د ترکمنستان ولسمشرانو، د افغانستان د ولسمشر خصوصي نمائندي او د ازبکستان نائب وزیر اعظم ګډون کړی و. تیره ورځ د اقتصادي تعاون تنظیم د خارجه وزیرانو غونډې د اسلام آباد د اعلامیې منظوري ورکړې وه چې توسې کې نن په سرمشریزه غونډه کې وشو. اعلامیې اهم نقطه د غړي ملکونو ترمنځ رابطې سیوا کول دي او تجارت ته وده ورکول دي.
د رابعه اکرم خان نه تاسو په اسلام آباد کې شوې د اقتصادي همکارۍ سازمان د غونډې حال اورېدو. کارپور رحیم الله یوسفزی وایي مخکې داسې غونډې شوې دي خو د هغې څه خاص نتیجې مخې ته نه دي راغلي. له نوموړي سره زم همکارې رابعه اکرم خان مرکه کړې ده او په سر کې ترې د ایسیو غونډې په اړه دغه د نصر په اړه پوښتلي دي. نو راسئ چې وګورو چې رحیم الله یوسفزی څه وایي.
دغه هیوادونه چې د دغه تنظیم غړي دي، د هغې سیاسي نظام چې دی نو هغه بیل بیل دی، د هغې امنیتي مسایل دي، هغې په وجه هم هغه دوی نور چې کوم شعبې دي لکه اقتصاد دی په هغې کوم ډېر فعالیت نه شي کولی. بل دا ده چې دغه زمونږ چې کوم دا سیمه ده په دې کې چې کوم دغه پولې دي، بارډر دي، همدا ډېر سخت بندیزونه دي. بارډر دا پوله چې کوم ده نو په دې کې اکثر اختلافات راشي. د پولې مسئله هم شته چې صحیح پوله کم ځای کې ده، چا قبضه کړې ده. نو ما په سیل باندې څنګه چې نور تنظیمونه دي په نړۍ کې لکه آسیان دی یا یورپین یونین دی، هغه ډېر یو فعال تنظیم دی. خو زمونږ په درېمه چې کوم د تھرډ ورلډ دی، دا دی کې د عرب هیوادونو تنظیم دی، د افریقې زمونږ سارک دی، ایسیو دی، هغه ډېر فعال نه دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم پوله دا هغه بند کړې شوې ده، نو دې د رابطو خبره کوي او یو خوا دا بند دی، دې ته څنګه ګوري؟
د خارجه وزارتونو مشران دی هغه چې کله غونډه کوي بیا سر مشري غونډه کوي، تاسو ګورئ چې دا اوس کومې فیصلې به وشي. تقریبا همدغه فیصلې به په تیره غونډه کې شوې وي. آیا هغه فیصلې څونه بیا عملي شوې؟ هغه چې کوم عملي مشکلات دي هغه څونه کم شو؟ دغه چې اقتصاد د دې زیاتېږي، تجارت زیاتېږي، لارې ښه کېږي، نو ټولو ته پکې فایده رسیږي. نو دغه عملي مشکلات زیات دي، دغه زبانی.
تاسو د کارپو او د خبریال رحیم الله یوسفزی مرکه اورېدل چې زموږ همکار رابعه اکرم خان ورسره د اقتصادي همکارۍ د تنظیم د غونډې په اړه کړې و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. پرون ماخام د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بیلابیلو پوهنتونونو زده کوونکي او وکیلان راغونډ شوي او په پنجاب کې د پښتنو د زورولو پر ضد یې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو پر دې مکاتور ولګاو چې اوس په پنډه اسلام آباد کې زده کوونکي هم له هاسټلونو پولیس نیسي او جیلونو ته یې بوزي. خو د پاکستان دایین تر مخه دلته میشت ټول قانونه برابر دي او د کاروبار یا د سبق ویلو لپاره د ملک په هر ځای کې تللی شي خو په پنجاب صوبه کې پولیس پښتانه مزدوران او زده کوونکي تنګوي. په دې اړه د محمد عمران دا رپورټ اورو.
بند کرو، بند کرو، بند کرو، بند کرو،
د اسلام آباد های کورټ وکیل عبدالرحیم وزیر وایي چې د پاکستان د آئین د اتم نه تر 25 آرټیکل پورې ټول بنیادی انساني حقوق دي، کوم چې دلته میشت هر وګړي ته ترلاسه دي، او دا اختیار هم ورکوي چې د پاکستان دننه چرته هم تل غواړي نو تللی شي او روزګار کولی شي. کنن د پنجاب حکومت پښتانه زوري، نو دا د بنیادی انساني حقوقو نه سرغړونه ده.
آرټیکل 8 نه روانې څه دی؟ غ 25 پورې د ټول آرټیکل دي، د فاندامنټل رائټس، بنیادی انساني حقوق دي. په دې بنیادی انساني حقوق کې په دې کې دا ده چې مطلب روزگار پوالا سارا چکر سینتام کاروبار پیسے چشمہ مار دیتا بنیادی انسانی حقوق جماعت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رکھی دی بنیادی انسانی حقوق بنا چوک دغم نہ کہیں منگ دا جگہ ماتا برابری بنیاد مانا منہ حق ملا ہوشی دا جگہ متاثر بنا رہے تھا پنجاب دا تھا ختم شی فور دا بند شی بلکہ معافی دا اگاڑی
په مظاهره کې ګډون کوونکو ماسیلینو دا تور هم لګاو چې په لاهور کې د 14 ورستو په پینډه او اسلام آباد کې میشت د پونتونونو ماسیلین پولیس ته ځان سره بوزي او په جیلونو کې اچي. فرهاد علی چې د اسلام آباد نه ملپونتون زده کوونکی دی او تعلق یې د باجوړي جنسې سره دی. وایي چې څو ورځې وړاندې پولیس د دوی هاسټل ته راغلي ول. د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي اته ملګري ورله تاڼې ته بوتلل او یوه شپه یې هلته په جیل کې تېره کړه.
هغه هلکان کوم چې وړلی شوي هغه اته کسان دي. د دوو تعلق د باجوړي جنسي سره دی. درې کسان د ورځې ایجنسي وو. په دې کې دوه کسان خیبر والا وو او یو پکې کورم ایجنسي او وزیرستان والا هم وو. هغې ته دا ویلو چې کله هاسټل ته راغله یو ته داسې وویل چې تاسو هلته پنجابیان سټوډنټان وو چې تاسو کې پښتانه کوم سټوډنټان دي. هغې وویل چې موږ پښتانه سټوډنټان یو. بغیر د څه خبرې ډسکشن بغیر د کارډ چې کولو هغه چتل او جیل ته وړل الته په یوش په تیر کړل. داغه نه بعد چې کله موږ داغه سره بيته وکړل هغه موږ راځه.
د ذکر دا چې په ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپره شي ول چې پولیسو د پنجاب صوبې په بیلابلو سیمو کې پښتنو ته امر کړی وو چې د خپل ځان اندراج وکړي. د سرسم د منډي بهاودین ضلع د پولیسو لخوا په مبینه توګه داسې یوه خبر پاڼه هم جاری شوې وه چې پښتون یا افغان وګړي په لیدو دې ولس پولیس خبر کی. خو په سرکاري توګه حکومت او پولیس دا خبرونه ردی. د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار امیر مقام په لاهور کې د نهې په ورځ لزینو پښتنو مشرانو او اعلی وزیر شهباز شریف سره هم لیده کاته کړي او د پښتنو د ستونزو او شکایتونو لرې کولو لپاره یې د یوې کمیټې اعلان کړی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره د پاکستان د سن نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې لامل یې ډېر افغانان نه یوازې ویریدلي بلکې له بیروزګارۍ سره مخ شوي دي. بلخوا حکومت وایي چې پولیس یوازې هغه کسان نیسي چې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. په دې اړه نور حال د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د پولیسو او سرحدي عسکرو له لوري د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده چې له امله ډېری افغانان په خپلو کورو کې ناست پاته دي ځکه چې دوی د پولیسو د ویر له امله وقار ته نسي وتلی. په دې ترڅ کې مې د کوټې واغه سیمې ته سترګې ورښکاره کړې چیرې چې ډېری افغانان د خاورو په نړېدلو کورو کې استوګن وو. په دوی کې یو کس و مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی اوس ځکه تنګه سوې ده. یو بل کس جلاد خان زیاده کړه چې دوی د تیرو درو دیس کلو راځي دلته استوګن دي خو اوس دوی د سختو کړاوونو سره مخ دي.
مخکې پاکستان موږ سره ډیر شکوله معنا خپل سر ته خلاص و تر اسلام آباد او تر ارزه افغانستان واوري یا د پاکستان واوري څوک دی واوري.
او سید محمد بیا وای
یو کال مخ یشپړ مې مخ ډیر وز سم مشتر ډیر سم وصول کړي خپل چوک د بل خپل غریبه مو کول صاحب چا به نه راتل ته څوک څوک نه و دا مې شتل مې شوې دوه مې شکین مشر په تکلیف نو ماشال دا ول د ساده ونه لرو مش په دا دی الله ورسې شه مش دا مشکل دی دا تکلیف دی د باران د وځي هم دا په تکلیف نه بجلی سره نه گیسته هیڅ نه څه بل خدا
دلته د حکومت وینا ده چې واځي هغه بارینه نیول کیږي څوک چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګن دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې پی او آر کارډ لرونکي یو افغان هم ندی نیول شوی.
ارز دی ایوب صاحب چې درې کټګریانی یا قسمه پکې موجود دی. یو رجسٹرډ افغان ریفیوجیز دی چې هغه کې به یو سړی هم قط ان په زور مړ واپس نه لشو. په مش باندې انټرنیشنل کنونشن راځي زموږ اخلاقي فرض هم دی. دا کمیټمنټ زموږ د دنیا سره دی د افغان وروڼو سره دی چې په هغوی کې به یو سړی تر هغه وخته پورې چې د افغانستان حالات نه سمیږي دوی موږ په زور ناستو. دویم هغه خلک دی چې دلته ځان نه دی رجسټر کړی او هیڅ قسم اسناد او کاغذان نه لري نو هغه یو غیر قانوني عمل دی او غیر قانوني حرکت چې څوک کوي هغه پاکستان د امیګریشن په پالیسی په تحت د پاکستان خپل د سکیورټی د تقاضو په تحت بالکل لمر سره دا حق دی که هغه افغاني که ایرانی که بنګالی چې موږ له دغه ملک سره برته واپس وطن ته واستو.
د دې ونې ورده چې په سند او پنجاب ایالتونو کې د بمی چاودنو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت یو اړخ ته د افغانستان سره د تورخم او چمن د لارې خپله پوله وتړله نو بل پلوته د بلوچستان پولیسو د افغان کډوالو پنیولو لاس پور کړی. ایوب ترین مشال ریډیو کوټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر پختونخوا سملی زما آواز په نوم یو هیلپ لائن شروع کړی دی چې مقصد یې هغه ښځو ته پلیټ فارم ورکول دي کومې چې د جنسي تیریو، کورنۍ او جګړو او د نورو مسایلو سره مخ دي. د دې هیلپ لائن له لارې به ښځې خپلې مسئلې نیغ په نیغه په سملی کې ناستو سیاستوالانو پورې رسولی شي. چارواکي وایي چې دا به یوه آزمایشي پروژه وي او د یو کال لپاره به ترسره کولی شي او د یې وروستو به کتلی شي چې دا پر مخ یوسي او کنا. په دې اړه د نور تفصیل د رفت انجم په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا ښځو پارلیماني کمیټه یا کوکس مشر معراج همایون مشال لډیو ته د هیلپ لائن په اړه وویل چې صوبایي اسمبلی کې د لرې پرتو سیمو ښځینه استازي نشته او د دغو سیمو ښځو ته خپلې مسلې ته چارواکو رسولو لپاره د یو خاص پلیټ فارم ضرورت و.
یو لاره ده هغې ته چې هغه مونږ سره رابطه کولی شي، ځکه چې مونږ نشو رسېدی شانګلا ته، ټانک ته، دیر ته، ډېر لرې لرې کلو ته، تور غر دی وغته نو هلته کې خو هغې ته یو لائن ملاو شي چې په دې باندې
دا ہیلپ لائن د ښځو پارلیماني کمیټه کاکس پاک وومن او یو ایس ایڈ یا امریکایي خیراتي ادارې په مرسته جوړ کړل شوی. کوم بچی په اسمبلی کې د ښځو پارلیماني کمیټه دفتر لاندې چلیږي. د معراج همایون په وینا هیلپ لائن لپاره یو ښځینه او یو سړی آپریټر یا چلوونکی ټاکل شوی. کوم بچی شکایتونه درج کوي او د خیبر پختونخوا هر ګوټ نه ښځې رسې هر 9 بجو نه تر 15 بجو پورې په دیش میرا 09 9 2 2 2 6 باندې ټلیفون کولی شي او خپل شکایت درج کولی شي. د هیلپ لائن لپاره د قانون چارو ماهرین هم ټاکل شوي. کوم بچي متاثر شوی ښځو ته په قانوني چارو کې مرسته ورکوي. د دې پروژې د قانوني چارو صلاحکار اډوکیټ شاندان نعیم وای چې په خیبر پختونخوا کې ښځې د خپلو قانوني حقونو نه خبر نه دي. نو د دې هیلپ لائن په ذریعه به د مختلفو مسلو ښکار ښځو ته ویډیا قانوني مرستې ترلاسه شي او داسې به دوی د خپلو حقونو نه هم خبر شي.
اوس هغې ته د سیکشن پته نشته، د هغې ته د کتاب پته نشته، خو دا ورته پته ده چې د عدالت د دې لپاره دی چې دوی ته به موضوع او انصاف به ملاوي کړي. نو دا به مونږ بیا د فردر به بیا مونږ پوه کړو چې تاسو د اقلا وکیل له لړ شئ، باقي کار بدله دی کوي. دوی به بالکل هغه فری لیګل ایډ به مونږ ورکو که نه، دوی سره به منډه وي. دوی به صرف هغه ڈاکومینٹیشن حد پوری چې کوم د دې بیسې هغه د دې لګي، باقي چې د کیس کولو کوم فیس عام وکیل چې دې دی او نو دې نه به هغه فیس هغه نه اخلي.
د ټلیفون د لارې د شکر شوی شکایتونه او مسلو جاج به زما آواز کوارډینیشن کمیټي اخلي او ډبلیو پی سی یا د ښځو پارلیماني کمیټه کاکس پاک وومن او د ښځو صوبایي کمیشن ما شکایت کوونکو ته په سمدستي توګه مرسته ورکوي او ملاتړ کوي. د ښځو حقونو لپاره یوې غیر سرکاري ادارې اویکننګ د تفصیل تر مخه پر امن کا کې په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم نه ښځې وژل شوي او څلورو خودکشي کړې ده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لډیو تاسو ورې د خبر پختونخوا د تعلیم وزارت وای چې راتلونکي تعلیمي کال نه به په سکولونو کې د درې ځایي ژبو کتابونه پیلوي. له دې وړاندې به په پرایمري سکولونو کې یوازې د پښتو ژبې کتاب ښودل کېده، خو د تعلیم د وزارت په وینا اوس به د چترالی، سرایکې او هندکو ژبې هم ماشومانو ته کتابونه ښودل کېږي او هغوی به پکې زده کړې کوي. بیا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې باید تعلیم په مورنۍ ژبه وکړل شي. نور تفصیل د زلاند یوسف سی په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم د رسنیو صلاحکار نجیب الله خټک مشال رډیو ته وویل چې د دریو ځایي ژبو کتابونه د روان تعلیمي کال نه په پرایمري سکولونو کې پیلوي. د نوموړي په وینا د هنکو، چترالی او سرایکې ژبې کتابونه چاپ شوي دي او په راتلونکي وخت کې به په نورو ژبو هم کار کیږي.
کم کې نیم ماشومان سرای کی سپیکنګ دی، فار ایگزامپل ډیری خان خبره کومه چې ډیری خان کې نیم ماشومان سرای کی سپیکنګ دی او نیم ماشومان چې دی پښتو سپیکنګ دی. نو ای دوارو د پاره پښتو او سرای کی بو آپشن شي. اول خو آپشن نو کنه، اول خو تاسو پښتو کمپلشن وو.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزی وایي چې د مورنو ژبو کتابونه په سکولونو کې لازمی کول د ستاینې وړ ګام دی، خو د غوره تعلیم لپاره باید ماشوم ته ټول ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ورکړي شي.
چین سره، د جاپان، د فرانس، د غینا علاوه ایران ته وګورئ، یورپ ته، امریکې ته وګورئ، هغې ټول خپلو بچو ته په مورنۍ ژبه کې تعلیم ورکوي، نو ځکه د هغه بچو پوره صلاحیتونه په کار راځي. او دلته مونږ خپلو بچو ته تشې ژبې ښیو، نو په کار دا ده چې مونږ د نورې دنیا نه سبق واخلو او د خپلې ژبې تعلیم خپلو بچو ته ورکړو.
د تحریک انصاف موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې د ابتدایي تعلیم ژبه انګریزي ګرځولې ده، خو د ګلوبل ایجوکیشن مانیټرینګ رپورت تر مخه ماشوم په خپل ژبه کې د نورو ژبو په پرتله خز د کړه کول شي، او دا وخت په نړۍ کې نږدې 70% ماشومان ته په داسې ژبه کې ابتدایي تعلیم ورکول کیږي چې یا خو پر دغه ژبو پوهیږي نه او یا یې هم ویل نشي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس په پېښور کې د ماسیګر 5:30 بجې کېدونکو د ملي حمید ساده نه بلند خبرونه وورو. چارواکي وایي نن په کابل کې په دوه بیلابیلو امنیتي پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختي. نن د کابل په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې لومړی یو ځانمرګي برید وشو. د کورنیو چارو وزارت ویان ویل چې یو برید کوونکی د کابل په لویدیځه برخه کې د پولیسو ودانۍ ته ورننوت او د پولیسو وسلوالو ترمنځ نښته لا هم روانه ده. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي او دا مهال څلوېښت زخمیان هسپتالونو ته وړل شوي دي. بیا د کابل فرزان قیمت سیمه کې هم چې دوه وسلوالو غوښتل دولسمې امنیتي حوزې ته لاړ شي، د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په دغه پیښه کې د چارواکو په خبره یو سرتېری وژل شوی دی او نه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دواړو پیښو ذمهواري قبوله کړي. نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په 13مه سرمشریزه کې غړو هیوادونو په سیمه ییز اقتصادي همکارۍ غږ وکړ. د پاکستان په ګډون غړو هیوادونو د تجارت، اقتصاد، انرژي، ترانسپورټ، زراعت او سیلګرۍ په ګډون د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې په لا زیاتې همکارۍ ټینګار کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د زما آواز په نوم د ښځو د مسلو حواری په مقصد یو هیلپ لائن ټلیفوني سرویس پیل کړي. دا هیلپ لائن چې اعلان یې پرون د اسمبلی په غونډه کې وشو، د ښځو پارلماني کمیټه، پاک ویمن او امریکایي مرستندویه ادارې یو ایس ایډ په مرسته جوړ شوی او مقصد یې د جنسي تیرو، کورنو جګړو او نورو مسلو ښکار ښځو ته خپلې ستونزې نښلنګه اسمبلی ته رسولو موقع ورکول دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت په راتلونکي تعلیمي کال کې په سکولونو کې دریو مقامي ژبو کې د زده کړو ورکولو فیصله کړې ده. د خیبر پښتونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې رسنو ویان مشال ویډیو ته ویلي چې په پرایمري سکولونو کې به د چترالی، سرایکی او هنکو ژبو کې زده کړې شروع کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیټو لپاره د خپل قوي ملاتړ په اړه اشاره ورکړې او په پوځي لګښتونو کې پر زیاتوالي غږ کړی. پرون د کانګرس ګډې غونډې ته د خپلې لومړۍ وینا پر مهال ښاغلي ټرمپ هغه ژمنې تکرار کړې چې د انتخاباتي کمپین پر مهال یې کړې وې. او امریکایي چارواکو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د مهاجرت نوي فرمان په فهرست کې به د عراق نوم نوي شامل. لنډ خبرونه د ملي حمید ساده نه واورېدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د رفت انجم نه وورو چې د پاکستان سره ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کړي دي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډاون په خپل ادارې کې لیکي چې پرستو کې په لاهور او سیون شریف کې د بمی چاودنې له وجې پنجاب حکومت ټول قانون نافذ کوونکو ادارو ته هدایت ورکړو چې چېرته پښتانه او قبایلي ولس اوسیږي په هغې د ژور نظر وساتل شي او د وسلوالو د هغوی د سهولتکارو ګرفتارۍ لپاره دې چاپې ووهل شي. داری وایي چې پنډۍ پولیسو په پنډۍ ډیویژن کې دننه اوسېدونکو قبایلي ولس نگراني شروع کړې او د دې نه زیاته د خفګان خبره دا ده چې دا یو تجویز وړاندې کړی شوی چې کوم مخصوص ځایونو کې دوی اوسېږي او څوک د چپ اختکار لري هغوی دی په پام کې وساتل شي. اداري په وینا د ګل پروز د خبر پختونخوا په صوبایي سملې کې په پنجاب کې د پښتنو سره په بد سلوک کولو غوسه ښکاره کړې. خو تیر ورځ په یو غونډه کې د پنجاب قانون وزیر رانا سن الله ویل چې په پنجاب کې پښتنو سره د زیاتې کولو خبرې صرف تورونه لګول دي او په خلکو کې کرکه او نفرت خورول دي. پښتنو ته پوره حق حاصل دی چې په پنجاب کې ژوند وکړي. اداري زیاتوي چې د پنجاب حکومت لخوا اوس پر ځان د تنقید پر ضد بیان اتل ابس دي او د رښتیاونه مخ اړول دي او پنجاب حکومت د خلکو ترمنځ د نفرت خورولو ذمہ دار دی. اداري وایي چې پښتانه ژوند تیرول لپاره کار روزګار کوي او د امروزه ژوند تیروي. لوړاندې د دې په ژوند کې ډېرې سختۍ دي او د ترهګرۍ له وجې هم په خپل ملک او سیمه کې د کډوالۍ ژوند تیروي. اداري لیکي چې پاکستان ولس ته په دې خبره غور کول پکار دي چې د نسل او عقیدې په بنیاد د یو بل پر ضد بېاعتمادي او ویره د جنگ جګړو وجه جوړېدې شي. د پاکستان بله اردو ورځپاڼه ایکسپریس په دې اړه وایي چې څنګه ویل شي چې د سخت دریځې تعلق د اسلام سره نه دی، نو همدا شان وسلوال نه خو پنجابی دی، نه پښتون، نه بلوچی، نه سندھی، هغه صرف وسلوال وي. او ملک د ولس مفاد په دې کې دی چې پاکستان کې ټول اوسېدونکي دي، ټول نسلي، لسانی او ثقافتي ډلې دي، د ترهګرې ختمولو لپاره یو شي. جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ټول ولس د یو مدیر حاصل ترهګرې سره مخ دی. خدا خبر یقینا د خوشحالۍ وړ ده چې حکومت امنیتي جاج اخیستو وروسته پاکستان سپر لیگ کرکټ میچ فائنل په لاهور کې د کولو اعلان کړی. اداري په وینا د دې اعلان وروسته په قذافی کرکټ سټیډیم لاهور کې انتظامی کارونه تیز کړي او د کرکټ سټیډیم د مرمت او خوښه سړکونو مرمت هم روان دي.
دسمه حالات، او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې نن په اسلام آباد کې د شوي اقتصادي همکارۍ سازمان لغونډې نه پاکستان دا ګټه پورته کول غوښتل چې بهرني پانګوال پاکستان ته مخه کړي. بلخو نیویارک ټایمز رسپانه لیکي چې افغان ولسمشران په مهمو هیوادونو کې همیش د خپلې کورنۍ غړي ګماري. د دغو لیکونو ځینې نور ټکي د مجید بابر ناورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان د غونډې پر مهال په سرخار کې د امنیتی اقداماتو په اړه لیکلي دي چې دغه خار کې نیمه پوځي دستي او اضافي پولیس ځای پر ځای کړل شوي دي. د اقتصادي همکارۍ د تنظیم په دې غونډه کې د لسو هیوادونو استازي ګډون کوي. پاکستان غواړي چې د دې غونډې په واسطه په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ په اړه تګلارې ته حتمي شکل ورکړي. اجانس د دوو ناسرګند حکومتي سرچینو په حواله دیتوي چې په دې غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د افغانستان استازي هم ګډون کوي. اجانس لیکي چې د ترهګریزو پیښو باوجود پاکستان په دې هڅو کې دی چې په براعظم ایشیا کې ځان د یو پرمختللي اقتصادي بازار په توګه متعارف کړي او د ټولې نړۍ د سرمایه کارانو خپل هیواد ته مخه کړي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په روس کې د افغان سفیر قیوم کوچی په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې شپږ اویا کلن ښاغلی کوچی چې د امریکا شهریت هم لري د خپلو قیمتي چشمو او د غیر سفارتي بیانونو لپاره ډیر مشهور دی او یو وارې د خپل کوربه هیواد روس یو ډیر نږدې ملګری هیواد هم سپک کړی و. د ورځپاڼې په خبره افغانستان د روس سره د لسیزو راهیسې ډېرې پیچلې اړیکې لري خو د افغانستان د مستقبل لپاره په روس غوندې هیواد کې د ښاغلي کوچي تعیناتي یو ښه ګام نه ګڼل کیږي. ورځپاڼې لیکي چې قیوم کوچی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تره دی او افغانستان همیشه په مهمو هیوادونو کې هغه کسان په دندو ګماري چې د ولسمشر د کورنۍ سره تعلق وي. د دې نه مخکې په روس کې د افغانستان سفیر عزیز الله کرزی د پخواني ولسمشر حامد کرزی ترو او د هغه نه مخکې سفیر هم د کرزی رشتہ دار وو. د ورځپاڼې په خبره ښاغلی کوچی به په ماسکو کې د یو داسې هیواد سره د هغو اړیکو منظم کولو والا وي چې ډېرې نازکې دي او دغه هیواد په افغانستان کې روانې جګړې له هره بڼه ورکولی شي. د افغان او امریکایي چارواکو په خبره په افغانستان کې د روانې بې ثباتۍ تر شا هم د روس لاس دی. دغه چارواکي وایي چې د روس لخوا د طالبانو یاغیتوب سره په ډاګه عمل کېدل او هغوی سره په څرګند ډول رابطې ساتلو په دغه هیواد کې تشدد کې نور هم اضافه کړې ده. خو دې سره سره روس کابل سره ځکه خپلې اړیکې سړې کړي چې د هغوی په اند ولسمشر اشرف غنی امریکا سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
دا مجید بابر د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نیټو سازمان سره د مضبوط ملاتړ اشاره کړې ده او پر دې غږ کړی دی چې د اسلامي سخت دریځو په ځانګړې توګه د داعش له منځه وړلو لپاره به له خپلو اتحادیانو سره کار وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د کانګرس ګډې غونډې ته کړې دي چې تفصیل یې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نیټو سازمان سره د مضبوط ملاتړ اشاره ورکړې ده او دغه سازمان سره د پوځي مرستو زیاتولو غوښتنه کړې ده. تیر شپه ولسمشر ټرمپ د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل لومړنۍ وینا کې د امریکایي ولس اندېښنو ته د پام کولو خپلې هغه ژمنې تکرار کړې چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کړې وې. نوموړي زیاته کړه چې د امریکا ښارونه له پامه غورځول شوي، امریکایي کارکوونکي له زیانونو سره مخ دي او د درملنې لپاره قیمتونه ډېر لوړ دي. د امریکا انتظامی ډانچه کمزوري کیږي او د کډوالو لخوا جرمونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې د خپلو بهرنیو پالیسیانو د هدفونو په اړه ویلو سره پر دې هم غږ وکړ چې سخت دریځ اسلامي ترهګري او په ځانګړې توګه اسلامي دولت وسلواله ډلبه لمین سي یوسي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ زیاته کړه چې د دفاع وزارت د داعش د لمین سوړلو لپاره د یو پلان جوړولو هدایت ورکړی دی. نوموړي ویل چې غیر قانوني فعالیتونه کوونکي شبکه داعش مسلمانان، مسیحیان او د هر مذهب او عقیدې خلکو ته امر شوبله اړوي او دغې پر ضد حملې کوي. د امریکا ولسمشر وویل هیواد به په اسلامي نړۍ کې له خپلو اتحادیانو سره یوځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ختمولو لپاره کار وکړي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا هم ویل چې د خپل شراکت دارانو نه تمه لري چې په ستراتیژیکي او پوځي عملیاتو کې به نیخ پنیغه او ګټور رول تر سره کړي او د نیټو سازمان د لګښتونو په برخه کې به خپلې شفافې ونډې ادا کړي. رپورټونه وایي ولسمشر ټرمپ په خپل تقریر کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې او د نیټو یادونه وکړه، خو د بهرنۍ پالیسۍ په لړ کې ځینې اندېښنې او وړاندیزونه په دې تقریر کې نو شامل. د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په تقریر کې د روسیې اوکراین شخړې، په شام کې روانه جګړه، د جنوبي چین سمندر په موضوع د چین سره مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي، د شمالي کوریا میزایل پروګرام او دغسې د ځینو نورو معاملو خبرې نوې موجودې. دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونې
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوهنیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنري ګړې
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان غږ کړی دی چې په دغه هواد کې د خبریالانو، مدني فعالانو، انساني حقوقو لپاره کارکونکو حفاظت یقیني کړي. یته اداره وایي په پاکستان کې دغه خلک له یو شمېر دړکو او ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل د منور شان اورو.
د بخنی نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د داخله چارو د وزیر په نوم په یو پرانستي خط کې غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې د خبریالانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او انساني حقوقو لپاره کارکونکو حفاظت یقیني کړي. د یادې ادارې په وینا په پاکستان کې دغه خلک د یو شمېر دړکو او خطرونو سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل دې خط کې په ځانګړي توګه د یو شخصي ټلویزیون بول ټي وی ذکر کړی چې په کې د دې ادارې په وینا ایسا نه چلےګا نومې پروګرام کې له 1300 هفتو راهیسې د انساني حقوقو لپاره یو شمېر کارکونکو، مدني فعالانو او ځنی خبریالانو خلاف د پاکستان ضد، د پوز ضد او اسلام ضد کار کول تورونه لګول کیږي او بیا دوی باندې د مذهب د سپکاوي تور هم پوري کولې شي چې له وجې دغه خلک د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي او یو شمېر کسانو ته پکې د مرګ د لکه ملاو شوې دي. د امنیسټي انټرنیشنل د خط وایي چې دوی داسې یو شمېر پیښې ریکارډ کړي په کومو کې چې په دغه ډول کمپاین کې په نخښه کړل شوی یو شمېر خلک د تشدد ښکار شوی او حتی وجل شوی هم دي. یا د اداره د مثال په توګه د سو مدني فعالانو نمونه اخلي چې پکې خورم زکی، سبین محمود، زمان محسود او پروین رحمان شامل دي. دا راز امنیسټي انټرنیشنل د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکونکي کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په حواله لیکي چې په پاکستان کې له 1992 نه تر 2014 کال پورې 18 خبریالان وجل شوي دي. د دې ترڅنګ په یو شمېر خبریالانو مرګونی بریدونه هم شوي دي. امنیسټي انټرنیشنل د خپل دې خط په اخر کې په پاکستان غږ کوي چې په یو آزاد او منصفانه ټولنه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او انساني حقوقو لپاره کارکونکو کردار ډیر مهم دی، خو پاکستان تر اوسه د دوی په حفاظت کې ناکام دی. یاد ادارې له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې د لړ کې د فوري او سنجیده ګامونه پورته کړي او د انساني حقوقو کارکونکو ته په خوندي ماحول کې د کار کولو موقع برابر کړل شي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسي په داندې هلي خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترخمو چمن لارې نن په 14 رزم تړلې دي. په دې رستیو کې په پاکستان کې د شوو بریدونو وروسته اسلام آباد تور لګولې وو چې په حملو کې د افغانستان خاوره استعمال شوې. په غبرګون کې د ترخمو چمن لارې د هر ډول تګ راتګ لپاره اتړلې. سوداګر وایي د لارو تړنې دوه اړخیزه تجارت اغېزمن کړی دی. عبدالحی کاکړ د لارو بندېدو له کبله د وختي اقتصادي زیان په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
اینی شایدان وایی ده چمن او ترخم دروازی دوارو غارو تا پا لسگونو گاڑی ولار لیدل که جی. ده حقا گاڑی دی چی ده پاکستان و افغانستان ترمنز ده تجارت مهم وسیله ده. خو لطیرو دولو سروز رایسی ده غاڑی زای پرزای ولار دی. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس په خوانی مشر سرور مومند وایي د گاډو پر مخ د لارو تړنی دوه طرفه تجارت اغیزمن کړی دی.
ټول تکلیف چې کوم دی هغه د دې تجارانو ته یا کارخانه دارو ته دی، خو دا تکلیف خو معاشی دی یا د پیسو دی. د دې غټ تکلیف چې ورسی هغه افغان عوامو ته رسی چې چاته په وخت باندې څه ملاویږي، نو چې کوم څیز ملاویږي هغه په قاچاغۍ کښې څه لږ ډېر ځي، نو هغه دومره ګران شي چې عام سړی او غریب سړی د هغې سوچ هم نشي کولی.
دا په تېر یو نیم کال کې څووم ځل دی چې د تورخم او چمن لارې تړل کېږي، او هر ځل یې د عادي خلکو ترڅنګ سوداګر او د ګاډو مالکان اغیزمن کړي دي. شاکر اپریدای د خبر ایجنسی د لارانو اتحادی مشر دی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې د لارو تړل کېدو له وجې د ګاډو مالکانو ته په کروڑونو روپیو تاوان رسیدلی.
ډېر غټ تاوان ځکه رسېدلی دی چې کوم ګوډی وي په دا کې یو ګوډی دی، یو نیمه کروڑ ګوډی دی، او د هغه ګوډی کم سے کم د مہینې 3 لکھ روپے دی. نو دا کم سے کم د یو ګوډی منافع چې دی ورځې رسی نو دا 15,000 روپے دی. نو دا چې دی یو ګوډی دا تاوان دی، نو دا ګوډی کم سے کم مونږ د خیبر ایجنسی 3,500 ګوډی هغه دی چې کوم افغانستان ته او نیټو ته سپلای کوو. ترانسپورټرانو د کوم ګوډی دی دو کوم ټیرونه دي، دا ټیرونه دا په دا ګاډي ویلوړ دي. دا چې کوم ټیرونه دي د یو یو ګاډي د ټیرو قیمت 90,000 دی او 80,000 روپے د غو تم هغه ټیرونه خراب شول.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مرستیال خانجان الکوزی بیا وایي د لارو تړل کېدو له وجې د ورځې له 2 میلیونه ډالره تاوان رسېږي.
کوم ورځ دا مال بند شو په اوله ورځ باندې بل مالونه هم په ترانزیتي لحاظ او هم د داخلي دغه لحاظ نه بل مالونه په کارخانو په نورو ځایونو کښې هغه داخلي تجارت چې د دوی چلېدو هغه هم توقف کړو. نوي مالونه چې بارګیري کېږي د ترانزیت د لارې نه په کښتیو کښې هغه هم متوقف شو خارج کې او اوس هم بند دي. اما دا چې په لاره دي او دا چې راغلي دي او دا چې په کراچۍ کښې دي د ورځې په نورمال شکل باندې تقریبا د 3 میلیونه ډالر پورې دواړو طرف ته زیان رسېږي، او تر اوسه پورې تقریبا 50 میلیونه ډالر زیان د افغانستان او پاکستان اقتصاد ته رسولی.
که څه هم د پاکستان او افغانستان چارواکو د لیدنو پر مهال پرله پسې دا اعلانونه کړي چې دوه طرفه تجارت به زیاتوي، خو د سوداګرو په وینا د لارو تړل کېدو او نورو اقداماتو له وجې شته کلنی تجارت لا نور هم مخ په کمېدو دی.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2,113 14,530 11,380 او 15,280 کلو هرتس اورېدلی شئ.
د افغانستان په جلال آباد ښار کې د ختیسو ولایتونو د سوداګرۍ او صنایعو خونو استازو په یوه ګډه خبري غونډه کې د افغانستان او پاکستان پر حکومتونو غږ کړی چې د تورخم دروازې دې د سوداګریزو چارو پر مخ خلاصه کړي او پر هغه تړون دې له سره غور شي چې د دواړو هیوادونو د سوداګریزو چارو په هکله حکومتونو لاسلیک کړي دي. په دې اړه د باس محمد عابد دا رپورټ اورو.
د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه د ولسونو د ملاتړ دا غونډه د سېشنبې په ورځ د ننګرهار د قبایلو او سرحدونو ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې په ننګرهار کې د میشتو بېلابېلو قومونو او شوراګانو په لسګونو استازو پکې ګډون کړی و. په ننګرهار کې د میشتو کونړیانو د شورا مشر ډاکټر عبدالقیوم مشواڼی وایي پخوا هم ولسونو د خپلې خاورې نه دفاع کړې او اوس هم هر ډول قربانۍ ته تیار دي.
کله چې یو غلیم په خاوره باندې تجاوز کړی د خپلې خاورې د دفاع په خاطر باندې سپینګیری او ځوانان ملي قوتونه دفاعي قوتونه سره په یو غږ باندې راپاڅېدلي دي او د خپلې خاورې نه په میړانه دفاع کړې. زموږ ټول ولسونه دې ته آماده دي چې موږ د خپلې خاورې څخه په میړانه دفاع وکړو.
په ننګرهار کې د قومونو د یووالي شورا د دارالانشا مشر عبدالخالق وویل که قومونه سره یو موټی شي د هر ډول زبر ځواک مخه نیولی شي.
موږ ته افتخار کوو زموږ ستاسو قوت د قومونو په یو موټیتوب کې دی. دښمن غواړي په سمتونو په ژبو په مختلفو نومونه موږ وویشي.
د ملي امنیتی ځواکونو په استازولۍ د ننګرهار د ملي امنیت مرستیال نورستانی له ولسونو څخه د مننې تر څنګ وویل دوی حاضر دي چې د خپلې وروستۍ سلګې پورې له خپلې خاورې نه دفاع وکړي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د نظامونو ساتل له ولسی ملاتړ نه پرته ناشونی وګاڼه.
کلی کور کې په سرحداتو کې همدغه قومي شران دي چې د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو تر څنګ د وطن نه په دفاع کې لوی همیشه قرباني ورکړې ده او د دوی دغه هله ځلې موږ ستایو او دولت د دوی شاته ولاړ ده.
د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ دا غونډه د سرتیری د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر د سرتیری د ورځې لپاره کمیسون وټاکه او دغه کمیسون د هود یا کب د میاشتې نهمه نیټه د سرتیری د ورځې سره ونوموله او د ولسمشر په فرمان د افغانستان په جنتري یا کلنۍ کې د سرتیری په نوم ثبت شوه. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د باز محمد عابد رپورټ تاسو اوریده او د دې رپورټ لپاره کومه سریزه چې ما اعلان کړې وه هغه د دې رپورټ نه و. بخښنه غواړم، د دې رپورټ سریزه داسې وه چې د افغانستان د ننګرهار د بیلابیلو قومونو مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو د خاورې ساتنې تر عنوان لاندې د یوې غونډې په ترڅ کې د خپلو ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ او یو شمېر سرتیرو ته یې ګلونه ورپه غاړه کړل. مشال ریډیو تاسو اوري.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشے. فاټا ډیولپمنټ اتارټي په مومندو ایجنسی کې د یو غیر دولتي تنظیم اخوت په لاس وړو کاروبار کوونکو ته تر دې دمه له 2 کروڑ زیات روپیو قرضې ورکړې دي. د یادې ادارې په وینا چې تر اوسه پورې 972 کسانو ته چې پکې خزیم شامل دي دا قرضې ورکړل شوې دي. ځایي خلکو په دې کار د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترګزی نه اورو.
د یاد ادارې لخوا دغه قرضې د اخوت په نوم یو بله اداره ورکوي چې په ګرد محمود ایجنسی کې 2 کروڑ 46 لک او 40,000 روپۍ واړو روزګاریانو له ورکړي. یاد اداره یو تن ته 150,000 روپۍ قرض ورکوي چې عبدالله جان هم دغه قرضه اخستلې ده.
سر جی مونږ له 150,000 روپۍ راکړي وي. مونږ په ډېر څه خوشاله بودیم چې 50 روپۍ ورځ وستاسو نه تاسو به 50 روپۍ ورځ په تاسو راځي او 50,000 روپۍ به مونږ ته د میاشتې تاسو برابر وای. ګټه او مټه په سینالي هم البته دی راته ویلي دي چې یو سړی د خپل ځان نه د پروګرام کې 40 روپۍ 10 روپۍ څومره چې د چا وس کېږي هغه چانده تاسو کولی شئ نو ستاسو نور رونه چې مخکې کم دي نه هغوی ته به په دې باندې سهولت میلاویږي او ستاسو پیسې به هغوی ته میلاویږي. څنګه چې ستاسو کار روان شو داسې به پیدا هغوی هم کار روانېږي.
د کوزه محمود ایجنسی اوسېدونکي احسان الله خان وایي چې هغه به وړاندې په غرونو کې د کاڼې ویستلو یا د نوي ودانیو په جوړېدو کې مزدورۍ کولې. اوس هغه ځان له رکشا اخیستې ده.
هغې ما ځان له چینچی اخیستې 50,000 روپۍ مې پرې ولګولې جوړه مې کوه سخت کار نه خلاص دغه 500-600 روپۍ ورځ دغه هم ګټي خو دا ده چې سخته خو نه ده آسان کار دی. بس پردې غږ عمر مانی نشته بس خپل خوښ هم ده. مونږ له 40 روپۍ قرض نه راکول خو تعالی سره دومره امداد وکړو بغیر سود راله قرض راکړه.
د یادې ادارې محمود ایجنسی لپاره مقرر اسیسټنټ کوآرډینیشن افیسر طارق خان وایي چې هغوی کومو خلکو له قرضې ورکړي نو واپس یې 1,500 روپۍ میاشت کې کوي او قرضداران د هغوی سره په قرضو واپس کولو کې هم ډېر تعاون کوي.
خلکو باره کې دا امپریشن دی کنه چې فاټا خلکو باره کې دې بس پیسې چې کوم دی واخلي بس ورک شي کنه دا بالکل دا سوچ ختم کو فاټا کې فاټا دی دا خلک خپل راځي خپل پیمنټ دی ما ته څه پرې نه مثلا نه راغلي کنه دا خو طرف نه
د قرضې اخستو طریقې کار دا دی چې قرض اخستون کې د خپل کور یو تند قرضې د واپسې ذمہوار مقرر کړي خپل شناختی کارت واخلي او د یادې ادارې چارواکو د خپل روزګار هم وروخای چې ګنه هغه باید قرض اخستو وروسته کوم قسم له روزګار کوي نو له هغه وروسته ورته 150,000 روپۍ قرض ملاویږي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ته د جنوبی وزیرستان مسجد قبایل وای ک د سرشمیرنې او کورشمیرنې لپاره په فارمونو کې د دوی د کډوالۍ خانه بحال نه کړل شو نو په لوی احتجاج بلاس پوری کړی. دوی د خبرې پرن په وی جرګې کې کړی دی. دغه مسجد قبایل وای د 2009 کال راهیسې بې ځای شوی دی او هیڅوک په خپلو سیمو کې نه دی پاتې. چارواکي وای چې دوی دا ستون سبا له لوړ پوړو چارواکو سره شریکوي. نور تفصیل د سلام محسود نه اورو.
د سولی وزیرستان مسعود قبایلیان هو پیوی غاٹ جرگیک شو غورا کڑی دا چکا سرکار دے کورونو او سرشمیرن پا فارم کشی دے دوی دے آئی ڈی پیس خانا بحال نکڑلا بیا با دوی پا غٹ احتجاج لاس پورے او پا داغا شمیرن کشی با بیخی برخا وا نخلی پا داغا با ریکش ملک سلطان عبداللہ یایی
دے جنوبی وزیرستان چو تم را کا کسار و کا مسار و کا خان و کا ملک و پا اتفاق کما جلگا وکړله دا میش په مدشمری وکړه میش په 2009 شروع وتلی د ټانک نه ونسا د ډی خان نه ونسا لاور کراچي اسلام آباد پنډ پشاور دا ټوله په مسجد کوم باندې دا کادو دا په شاو وخت لري کو میش مسجد کوم دا خوشا وکړله چې فارم شه دا میش ته خانه پریږدي چې کار دا خانه میش ته پرې نژدي بیا د مسجد کوم دوه بیا بایکاټ وی
د سعید انور شبی خیل خبره هم وار وای
میجه د اپریشن شنرای نجات په وجا باندې اول خو ټول خلک مایګریټ شول بیا چې کیمه خلک واپسی وشوه ورته یو مله هم پوتې نه دو بیا فوراً د مجبورې بیس واپس روغلل. لویس کچیر په دغه حالات کې میج ایټی ډی پیس په سیټل ایریا کې مردم شماری و نشي نو دایو خبره دو چې وزیرستانیونو وی خو تاریخ شو دغه وزیرستانیونو یې سا نشي پوتې ویل چې پوسو ابودی نه وی نو اول د په هنګامي بنیادی نه باندې چې د ایټی ډی پیس یا د آی ډی پیس کې مخانه دو ا حق ته ورکړای شي ټرایبل ته ټول ته خصوصي تور باندې مسجد کوم ته چونکه مسجد کوم پوس پخبل جو ای چوک پته نه دی
د مسعود کا بالیانو دغه غورا او غشتنه می چې د سولی وزیرستان برستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب تا ور مخ اغه سزا و برک وار وای زنه
کو واقع مسعود کا بالیان د خپل وطن د خپل کورونو د خپل خور نه د تیر شوی اته نه کالونه بهر دی نو ملک په مختلفو حصو کې پراته دی. نن سبا چې کم مردم شماره ولا خبر روانه را مردم شماری چونکه پټول ملک کې په یو وخت باندې په دوه فیزو کې کیږي نو پاغه کې چې کوم دمنګ د سویلی وزیرستان مردم شماری دا نو هغه د 15 اپریل نه شروع کېدو والے ده. دا غیر پر د واټر سیکریټ کې چې کوم د ای سی ایس د زیر صدارت ال تک میټینګ او پاغه کې دا خبر وشول او ال تک د محسود قوم د طرف نه چې کوم عوامي نمائنده ده مولانا جمال الدین هغه هم چې کوم د موجودو هغه هم په دې باره کې میټینګ راغوستي دي. د ټوله پاټه چې کوم پولیټیکل ایجنټا دي هغه هم د دې لپاره راغوستي دي چې د دې لپاره آینده لپاره صلیح عمل جوړ کړي.
محسود کا بایانو دا هم ویلي دي کده دوی دا غشتنه و نشولا منلا دا با بیا د دوی د قومي حقوقو نه محرومتیا وي چې کومه با د دوی د نورې بربادۍ تباهۍ باعث وګرځېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
دا مشال ریډیو دا.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور اس تخبرونی پاخر کی اوزل بیا د ملی حمیر زادہ نہ لند خبر نہ اور چارواکی وای نن په کابل کې په دوه بیلابیلو امنیتي پیښو کې یو شمېر کسانو ته مجذوب لرسېدلې. نن د کابل په لویدیځه برخه شپږمې امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه کې لومړی یو ځانمرګي برید وشو. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې یو برید کوونکی د کابل په لویدیځه برخه کې د پولیسو ونډه ته ورننوتو. وروسته بیا د پولیسو وسله والو ترمنځ نښته روانه وه او ویل کېږي چې لا هم د ډزو آواز په سیمه کې اورېدل کېږي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او څلوېښت زخمیان هسپتالونو ته وړل شوي دي. د کابل فرزان قیمت سیمه کې هم چې دوه وسلوالو غوښتل دولسمې امنیتي حوزې ته لاړ شي. د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. چارواکي وایي په پیښه کې یو سرتېری وژل شوی او نهه نور زخمیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دواړو پیښو ذمهواري قبوله کړې. نن په اسلام آباد کې د اقتصادي همکارۍ سازمان په 14مه سرمشریزه کې غړو هیوادونو په سیمه ییز اقتصادي همکارۍ غږ وکړ. د پاکستان په ګډون غړو هیوادونو د تجارت، اقتصاد، انرژي او ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې په لا زیاتې همکارۍ ټینګار وکړو. د خیبر پختونخوا اسمبلی د زما آواز په نوم د ښځو د مسلې هواري په مقصد یو هیلپ لاین ټلیفوني سرویس شروع کړی. دا هیلپ لاین چې اعلان یې پرون اسمبلی په غونډه کې وشو د ښځو پارلماني کمیټه په اکمه نو امریکایي مرستندویه ادارې یو اسیټ په مرسته جوړ شوی او مقصد یې ښځو ته خپلې ستونزې نیغ په نیغه اسمبلی ته د رسولو موقع ورکول دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په راتلونکي تعلیمي کال کې په سکولونو کې درې
دریو مقامی ژبو کې د زده کړو ورکولو فیصله کړې. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې رسنو ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې په پرایمري سکولونو کې به د چترالی، سرایکه او هندکو ژبو کې زده کړې شروع کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیټو لپاره د خپل قوي ملاتړ په اړه اشاره ورکړې او په فوزي لګښتونو کې پر زیاتوالي یې غږ کړی. پرون د کانګرس غړې غونډې ته د خپلې لومړۍ وینا پر مهال ښاغلي ټرمپ کورنو مسلو یادونه وکړه او له خپلو ملګرو هیوادونو سره په ګډه اسلامي دولت وسوالي ډلې ته د ماتې ورکولو ژمنه هم وکړه. او امریکایي چارواکو ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ ته پرون ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاجرت نوي فرمان په فهرست کې به د عراق نوم نه وي شامل.
اور ادن کو ہم دے سرا سمنگا نننے خبرونی ختم شوی. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دی واری ریډیو خبرونی هم اوریدل شي. ام دې سرا ز انیس اجمل د خبرونو ویان د ملي حمید زاده او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنا سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسه. الله پامه.